درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدی شبه د ازادي رادیو خبرونه پیل شوینن یک شنبه ده د مریض دیار لسوه و نیوی د قوس یالنده 15 او د میلادي 2013 د دسمبر 14 د ازادي رادیو په دې لمړی خبری مجله کې چې زه اسمت ساروان د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، په کونړ کې د ملکیانو د وشل کېدو د زیدو نقیز راپورونو، په اورزګان کې طالبانو ته د واکسینرانو د معاش د ورکول کېدو او نور موضوعاتو تفصیل لرو. خو لمړی د دې سات خبرونه ملګری ملتونه په کونړ کې د ملکیانو د وژل کېدو راپورونه څېړي. په اورزګان کې واکسینران وایي د معاش یوه لویه برخه یې طالبانو ته ورکول کېږي، او په فرانسه کې د ژیړ واسکټو اعتراضونه دوام لري. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت یونما د کونړ په شلتن ولسوالۍ کې په هوایي حمله کې د ملکي تلفاتو راپورونه څېړي. د کونړ د ولایتي شورا غړي عبداللطیف فضلي ریوټرز خبري اژانس ته ویلي چې په حمله کې شل ملکي وګړي وژل شوي دي. خو په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت ویندوی دیبرا ریچاردسن د ملکی وګړو د وژل کېدو خبر رد کړی دی. هغه منلې چې یو شمېر خلک ژوبل شوي دي. دیبرا ریچاردسن ویلي چې په کونړ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې چې امریکایي قوایو هوایي ملاتړ کاوه، تر 40 زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. په اورزګان ولایت کې واکسینران وایي چې د دوی د معاش په څلورو کې درې برخې وسلوالو طالبانو ته ورکول کېږي. په ترین کوټ کې واکسینرانو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې پخوای 8000 افغانۍ معاش ترلاسه کاوه، خو اوس 3000 ورکول کېږي، ځکه چې مسؤلان د دوی د معاش 5000 نورې وسلوالو طالبانو ته ورکوي چې د واکسین مخونه نیسي. په اورزګان کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکي په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي. د خوست خلک تر دې وروسته یوازې پر افغانیو راکړه ورکړه کوي. د خوست امنیه قمندان مل پاسوال اختر محمد نورزی پرون شنبه خوستیانو ته وویل چې په ورځنیو تجارتي معاملو کې دی یوازې له افغانیو کار واخلي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د دې پریکړې له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي پاکستان تل د اړتیا په وخت افغانستان ترڅنګ درېدلی دی. قریشی پر ټویټر د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ته لیکلی و به ګوري چې موږ به بیا هم ستاسو په څنګ کې ولاړ یو. قریشی پرون شنبه په کابل کې د افغانستان، پاکستان او چین په درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړ. په دې غونډه کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د سیاسي اعتماد پر پیدا کولو او سیمه ییز امنیت خبرې وشوې. شاه محمود قریشی کابل ته تر تګ وروسته پر ټویټر لیکلی چې د افغانستان په خوشحالۍ کې د ټولو ګډه خوشحالي نغښتې ده. دا په داسې حال کې چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې سبا دوشنبه به د امریکا او طالبانو استازي د افغانستان د سولې په اړه خبرو تکشینوي. په فرانسې کې پرون شنبه بیا هم د زیړ واسکټو زرګونه اعتراض کوونکي لارو او کوڅو ته راووتل. زیړ واسکټې له تیرو 15 اونیو راهیسې د فرانسې په پلازمینه پاریس کې مظاهرې کوي. په پاریس کې پرون امنیتي تدابیر سخت ول، خو د اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ د وړو نښتو خبر خپور شوی دی. پولیسو ویلي چې 15 اتیا تنه یې نیولې دي. اعتراض کوونکي چې زیړ واسکټونه اغوندي له 15 اونیو راهیسې په فرانسه کې پر تیلو د مالیې د زیاتېدو او اقتصادي فشار پر ضد مظاهرې کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې رپ موسیقي باید کنټرول شي. پوتین دا خبره پرون شنبه په کلتوري چارو کې له خپلو سلاکارانو سره په کتنه کې کړې ده. هغه په دې هم اندېښنه څرګنده کړه چې د روسیې په ځوانانو کې له رپ موسیقي سره دلچسپي زیاته شوې ده. ولسمشر پوتین په کرملین کې په دې غونډه کې ویلي چې رپ موسیقي په دریو ټکو ولاړه ده او هغه جنسي مسایل، مخدر مواد او اعتراضونه دي. په وروستیو کې د روسیې حکومت په خپل هیواد کې د رپ موسیقي د یو شمېر پیژندل شویو سندرغاړو کنسرت لغوه کړ. د زیاتو څارونکو په باور دا کار د دې لپاره وشو چې هغو سندرغاړو د روسیې د ځوانانو د اقتصادي ستونزو او سیاسي ناامیدۍ په اړه سندرې ویلې. او د اوکراین دفاع وزارت د خپلې وی جنگي جټ الوتکې د لویدو د علت په اړه څېړنه کوي. په دې پیښه کې د اوکراین د هوایي ځواکونو یو پیلوټ وژل شوی دی. الوتکه پرون شنبه ولوېده. د اوکراین پوځ ویلي چې یو جټ الوتکې په ناڅرګندو عواملو د ناستې په وخت سقوط کړی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل د ازادي خبرونه د ازادي رادیو خبرونه د سهار له و بجو د ماشام تر و بجو په منځري چپا 12 پښنی وی او په لوی شارونو کې په اف ام 3.15 چپا اوري. د رواني خبرونه په دوام کې ملګری ملتونه وای په کونړ کې د ملکی وګړو د وژل کېدو راپورونه چیړي. خو د کونړ والی د یو شمیر ملکیانو د وژل کېدو د تایی ترڅنګ وای
تدیر کسان وژل شوی دي. په یو جمله نه څلور کسان خارجي اتباع دي.
په ورسګان کې واکسینران وای د ماش لوی برخه طالبانو ته ورکول کیږي.
زمونات تقریبا 400 قدرې نیم ساو مبلغین کار کې د دې اړې وسې 15000 غوانی کار کې د میاشي 15000 غوانی کڅو لک غوانی کې دا وي مرده طالبان ترکو.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د ابتدایي پایلو اعلان وروسته ورته زیات شکایتونه شوي. خو د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه وایي
څرنګه چې کوم څه پدا ده چې دا چې فساد کې د ښکېلو چې او خپل مسؤلین څه په دې ډول بنسټونه ولري چې غوښنه خاصه وګورې فساد مرتکب نه شي.
د دیو جنو نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. زمو شخله ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوريده شي او هم مطالب لوستل شي. ازادي رادیو دات کام زموږ د ویپانه پته ده. ساعت 2:00 او 1 دقیقه شوه. د کونړ په شلتن ولسوالي کې د ملکی تلفاتو د شمیر په اړه لا هم زیات نه خیس راپورونه خبري شي. د کونړ د ولایتي شورا غړي ادعا لري چې د شزو او ماشومانو په ګډون ګڼ شمیر خلک وژل شوی او یا هم ټپيان شوی دي. خو په افغانستان څنګه د ناتوز واکونو ویندویانو د ملکی خلکو د وژل کېدو خبر رد کړی دی. په دې منځ کې د ملګرو ملتو د بشري حقوقو ډلې وایي چې له شلتنه د ملکی تلفاتو راپورونه ورکول شوی او دا راپورونه څاري. نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د کونړ په شلتنه ولسوالۍ کې په هوایي حمله کې د ملکی تلفاتو رپورټونه چیړي. د کونړ د ولایتي شورا یو غړی عبد اللطیف فضلی رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې په دې حمله کې شل ملکی وګړي وژل شوی دي. خو په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ماتړ ماموریت ویندوی ری دبرا ریچردسن د ملکی وګړو د وژل کېدو خبر رد کړی دی. هغه منلی چې یو شمیر خلک زخمیان شوی دي. دبرا ریچردسن ویلي چې د دې رپورټونو ورته رسیدلی چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې چې امریکایي قواوې ملاتړ کاوه په کونړ کې تر څلوېشت زیات وسلوال طالبان وژل شوی دي. هغه رويټرز ته ویلي چې وسلوال طالبان له خلکو د سپر په توګه کار اخلي. د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال رويټرز ته ویلي چې په شلتن کې د حمله هدف د وسلوالو طالبانو قومندان شریف معاویه و. د کونړ والی ویلي معاویه په سیمه کې د القاعده د وسلوالو لپاره د فعالیت زمينه هم برابروله. عبدالستار میرزا کوال ویلي چې په شلتن کې عملیات افغانستان کورنۍ ځواکونو کړی چې د وسلوالو طالبانو او القاعده اته دي شغړب کې وژل شوی او دولس زخمیان شوی دي.
د موږ ابتدایي معلومات خدا دي چې په تاسو په دې عملیات کې ځینې ملکی کسان هم ځان رسیدلې ده. چې هغه تحقیق روان ده. څو کسان دي؟ ماشومان دي، ښځې دي. کوم ته د 300 کسان وزل شوی دي. په یو جمله نه څلور کسان خارجي اتباع دي او څلور کسان زخمیان هم خارجي اتباع دي او تقریبا څلور درس کسان داخلي کسان دي چې دوی د القاعده سره او د نورو دښمنانو سره ارتباط لري.
خو سوالو طالبانو په دې اړه څه دی ویلي؟ د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي ګل پاچا مجدي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ملکی تلفاتو ډېرې دل د اندیشنې او اساسي مسله ده.
تشویش دي چې هم طالبا به حیث
د وایي تشویش پدې کې چې طالبان له ملکی خلکو د سپر په توګه کار اخلي چې جنگي جنایت حتی ورته ویل کېدل شي او د افغانستان ځواکونه هم د بې دفاع خلکو امنیت ته چندان پام نه لري. ګل پاچا مجدي وویل چې په روسیو کې د هوایي حملو شمیر زیات شوی او ملکی تلفات زیات کړی دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې د 2013 میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې د سپتمبر تر پایه په افغانستان کې 314 تنه د افغان او امریکایي ځواکونو په هوایي حملو کې وژل شوی او 300 پوج د شتنه ملکی وګړي زخمیان شوی دي. د نومبر 28 نیټه د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې د ډیر شو ملکی وګړو د وژل کېدو خبر خپور شو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د نومبر په 13 پر ټویټر د دی پی شو پر لیکلی وو د ملګرو ځواکونو د تیروتنې لامره دا خوښنون کې پېښه څرګندوي چې د افغانستان جګړه ډیره اوږده سو. خو اشرف غنی دا هم لیکلی وو چې حکومت یې د ملکی تلفاتو د مخنیوي مسولیت او یو ملي پالیسی لري.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
افغان چارواکي وایي هیله لري چې پاکستان د ځل د افغانستان د سولې په پروسه کې مثبت رول ولوبوي. د اجرایي ریاست یو ویان فریدون خوځون وایي پاکستان پر طالبانو نفوذ لري او تمده چې له افغانستان سره د سولې خبرو ته تیار کړي. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
په پاکستان کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د جوړیدونکو ناستې په اړه افغان چارواکي هیله خی چې اسلام آباد د افغانستان د سولې له پروسې سره رښتینې همکاري وکړي. د افغان حکومت د اجرایي ریاست د وایان مرستیال فریدون خوزون وایي چې د طالبانو د قطر د دفتر د پلاوی مشورې چې په پاکستان کې لخپل مشرانو سره کړي خی چې طالب مشران په پاکستان کې دي. خاغلی خوزون د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې پاکستان د خپل نفوذ لمخې چې پر طالبانو لري وتوانېږي دغه ډله له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر کړي.
موږ هیله منو چې دغه ناسته وکولی شي موږ یو ګام نور هم سولې ته نږدې کړي او د عملي خبرو اترو دپاره د پیل لامل شي. موږ همیشه د پاکستان څخه هم دا تمه لرو او له نورو هغو هیوادونو څخه چې پر طالبان نفوذ لري همکاري وکړي او طالبان وهڅوي چې خبرو اترو ته چمتو شي.
په خاطر دې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې اسلام آباد د افغانستان د جنگ د سولې حل لارې ملاتړ کوي او په دې برخه کې مرستې ته آماده دي. خاغلی خان د جمعې په ورځ په پیښور کې وویل امریکا او طالبان به د پاکستان په کوربتوب د روانې میلادي میاشتې په 18مه چې د دوشنبه ورځ به سره وویني. خو خاغلی خان دا ونه ویل چې دغه ناسته به د پاکستان په کوم ځای کې جوړ شي. پاکستان په داسې حال کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره د کوربتوب آمادګي خی چې زلمی خلیلزاد اسلام آباد ته د خپل سفر په دوهم ځل کې له پاکستانی چارواکو وغوښتل چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. پاکستان مخکې لدې ویلي چې د طالبانو مشران په پاکستان کې نشته خو افغان چارواکي له دغو څرګندونو سره موافق نه دي. د افغان چارواکو په نظر د مشورو لپاره پاکستان ته د طالبانو د قطر د دفتر د پلاوي سفر پاکستان کې د طالب مشرانو د موجودیت یو ښه مثال دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل افغان حکومت او طالبان باید له رامنځته شوي فرصت نه ګټه واخلي او مذاکرې وکړي.
کشورهای بزرگ جهان و منطقه به می نتیجه رسته که جنگ نیست.
دوگو ویل دناره و سیمه لوی هوادون ده نتیجه تر رسیده لی چه جنگ ده افغانستان ده ستونز حل لاره نده. خدا چه لدغ فرصت گتا واخستل شی و طالبان هم ده مذاکره میز تا حاضر شی.
په پاکستان کې د طالبانو او امریکایي چارواکو د کېدونکو غونډې په عرب د افغانستان د حکومت نور چارواکي هم وایي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هرې هڅې ملاتړ کوي او هرکلی ورته وایي. د ولسمشر غنی د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل د افغانستان حکومت د داسې هڅو هرکلی کوي چې په افغانستان کې د سولې له بهیر سره مرسته کوي. تفصیل د یوسف خان زادران په راپور کې.
د افغان ولسمشر د وایان مرسیال شاه حسین مرتضوی د شنبه په ورځ لازادي راډیو سره په خبرو کې کڅ هم په دی اړه لډیرو خبرو ډډه وکړه. خو ویل دوی له هر حقې هڅې هرکلی کوي چې په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې سبب ګرځي. دی وایي هر هغه هڅه چې د افغانانو په مشرۍ د سولې له بهیر څخه د ملاتړ په خاطر کېږي موږ له هغې هرکلی کوو. له دې سره یو ځای په کابل کې د امریکا سفارت د افغان سولې په اړه د پاکستان د منځګړیتوب د هڅې هرکلی کړی دی. د یاد سفارت ویان بی بی سی ته ویلي چې امریکا د افغان سولې په اړه د پاکستان هر اقدام مهم بولي او هرکلی یې کوي. له دې وینا سره د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې دوه ځله وړاندې هم له طالب استازو سره په قطر کې لیدلي د دغې میاشتې تر 13 نیټې د سیمې د هیوادونو په سفر وتلی دی. د سولې د دغې هڅو په لړ کې د پاکستان او چین د نوی چار وزیران هم د شنبه په ورځ په کابل کې وو او د تروریزم سره د مبارزې یو هوکړلی کې لاسلیک کړ.
ازادي خبری مجله اوري.
ساعت و بجه او 15 دقیقه شوې. اوس به هم رضوان مراد درته وایي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څه راغلي.
سرایو ټایمز ورځپاڼې په خپل ورستۍ غنه کې افغانستان ته د بوسنیا هرزګووینیا د تازه دمو سرتیرو د استولو موضوع خبره کړې ده. ورځپاڼې لیکلي دي چې د دې هیواد 350 سرتیری او افسران چې څلور ښځې هم پکې شامل دي د جمعې پورس افغانستان ته روان شول. دا سرتیری په 1300 میاشتو کې د افغانستان د ماموریت لپاره روزل شوی دي. سرایو ټایمز لیکلي دي چې بوسنیایي ځواکونه به په افغانستان کې سوله ییز ماموریت ولري او تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په لړ کې په افغانستان کې وي. سرایو ټایمز ورځپاڼې زیاته کړې چې دا تاسو د 350 سرتیری به په افغانستان کې د هوایي ډګر د امنیت چارې پر غاړه ولري او په جګړو کې به برخه اخلي. د بوسنیا هرزګووینیا شاوخوا 1500 سرتیرو له 2009 کال راهیسې په افغانستان کې په مختلف وختونو کې په پوځي ماموریتونو کې برخه اخیستې ده. ډیپلوماټ مجلې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوبو د جنجال په اړه یو مقاله خپره کړې ده. مجله وایي د کابل پر سیند د شاتوت د بند پروژې چې د 236 میلیونه ډالرو په لګښت جوړیږي ګاونډی پاکستان خواشینی کړی دی. د مقالې لیکوال وایي د کابل پر سیند جوړیدونکې د شاتوت بند چې هند د جوړولو چارې پر غاړه اخیستې دي د افغانستان له نظره د دې هیواد د انرژۍ او داخلي ثبات لپاره مهم دی، خو پاکستان بیا دا اندېښنه لري چې دا بند به په خیبر پښتونخوا کې د کرهڼې او خلکو ته د اوبو رسولو چارې اغیزمنې کړي. د ډیپلوماټ مجلې په وینا پاکستانی رسنیو حتی د کابل پر سیند د شاتوت بند پروژه د پاکستان پر وړاندې د هند یو طرحه بلل دي چې غواړي د افغانستان له لارې عملي کړي. خو د مقالې لیکوال وایي د کابل سیند د افغانستان لپاره د پاکستان پر ضد ترې وی سیاسي حربې نور زیات اهمیت لري.
د ورسګان ولایت یو شمیر واکسینران ادعا کوي چې د دوی د معاش یو لوی برخه وسلوالو طالبانو ته ورکول کیږي. دوی ویل همدې لارې وسلوالو طالبانو ته په لکونو افغانۍ په لاس ورځي. که څه هم د ورسګان ولایت د عامې روغتیا د ریاست مسؤلانو په دې اړه څه ویلو ډډه کړې، خو په کابل کې د کتلوي معافیت مشر غلام دستګیر ناصری دا ادعا ردوي. له ورسګان د شریف الله شرافت راپور واوري.
د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د پولیو د واکسین واکسیناتوران وای مسولینې د معاش درې برخې وسلوالو طالبانو ته ورکوي. د دغه واکسیناتورانو لړل یو شمیر ازادي راډیو ته ول
زه خپل دا واکسین مبلغ یم په دې ولایت مرکز ترینکوټ کې واکسین ګرځم مبلغ یم ستونزه مو دا ده مور مخکې پر واکسین کار کوي وسم کار کوم په واکسین کې مرته دغه واکسین لا وو مخ یا تزر په باندې معاشره کولی وز مر د ماشونه پر 3000 ودرېدل نو مرز بیا د څخه دا پښتنه کوج داته ماشونه مر سپاسه خطر کټوي د مر ته په جواب کې ویل چې مر کل طالبان صحو ته واکسینونه وړو مر ته طالبان وای چې مر ته به دوغونه باندې راکوي مر بیا ستاسو اجازه ورکوي چې مر په ساو کې واکسینونه وګرځوي 15000 افغانۍ په ډېر ورځ غوښتل چې تقریبا 400 کډر نیم ساو مملکین کار کوي د دې اړه وسه 15000 افغانۍ کار کوي د میاش 15000 افغانۍ کڅو لک افغانۍ کیږي دا وي مر د طالبان ترکو
زما دغه وکاله کیږي زه په دغه واکسین کې دغه دندلارم په اول سر کې موږ پیسې 8000 افغانۍ ماشو ورسته بیا د سنې یو دغه وکی ول ول طالبان مقصد مشتوی چې موږ د پیسې موږ در سغواړو دا ونه موږ سغواړو نو بیا چې موږ دته ویل دی ویل واستې په حق طالبان تیرې وکی نو موږ ټول دا ولې ول ول دا بس نو دا د ستې دغه نصیب دی دغه سنې به کې موږ ته خود نور درک نه مال میږي خو دې راته وایي چې ستې حق طالبان ته ورکول کیږي
دغه واکسیناتور غوښتنه کوي چې خپل حق دی ورکول سي
نو موږ دا غوښتنه ده چې موږ خپل حق را ورسیږي اوس په خوا د طالبانو په منځ کې واکسین کېدلې نو اوس خو هغه منځ کې مونږ کېږي خپل د حکومت په خپل صحه کې دا واکسین کېږي دا باید د خو هغه خپل پر منځ کې کنټرول لري دا خپل حق باید د بلیغن تور ورسیږي پر
دا فدا سیال کې د شپدغه ولایت کې وسلوالو طالبانو لکه چې څومره شت رئیس د پولیو د واکسین د کمپاین د کور په کور مخه نیولې د ورزګان ولایت د امیر روغتیا ریاست مسولین بیا په دیاړه لڅویلو ډډه کوي خو په مرکز کابل کې د کتلوي مافیات د برخي مسولین د واکسیناتورانو د خبري ردوي د یادي اداري مشر غلام دستګیر ناصری ازادي راډیو ته ویل چې د هیڅ کله هم د واکسیناتورانو حق کوم بل چاته نه دی ورکړي دا خبره هیڅ حقیقت نه لري دا خبرې چې دوی کوي یو شمیر هغه کسان دي کوم چې له موږ سره مخکې کار کوي، خو اوس موږ له دندې ګوښه کړي دي. زه تاسو ته ډاډ درکوم چې هیڅکله به هم موږ د واکسیناتورانو حق د دولت ضد وسلوالو مخالفینو ته ورنه کړو. نه یوازې د واکسیناتورانو حق، د هر چا حق چې وي موږ به یې هیچا ته ورنه کړو. وسلوالو طالبانو که څه هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یې دغه ډول خبرې رد کړې وي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په دغه ولایت کې وسلوالو طالبانو ټول روغتیایي مرکزونه د ناروغانو پر مخ په دې موخه تړلي وه چې ګڼې روغتیایي مسؤلین دې غوښتنې فرا کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ساعت و بجی او یویش دقیقی شوی. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د لومړنیو پایلو له اعلانه وروسته زیات شکایتونه ورسېدلي دي. د دغه کمیسون منشي او ویاند علیرضا روحاني ازادي راډیو ته وویل ورځ تر بلې د شکایتونو په ثبت کې زیاتوالی راځي. د دې موضوع په اړه د رحمت الله افغان راپور واوري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې لا دویم ځل ثبت شوی شکایتونو او څېړنې ښکاري چې د انتخاباتو په لومړنیو اعلان شویو پایلو کې به بدلون راسي. د دغه کمیسون منشي او ویان علیرضا روحاني د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ولایتونو کې د لومړنیو پایلو له اعلان وروسته په زیات شمیر کې شکایتونه ثبت شوي دي.
تعداد زیادی از شکایت
هغه وایي په ولایتونو کې زیات شمېر شکایتونه ثبت شوي او د زیاتوالي په حال کې دي. څېړنې پیل شوې، بیا هم وایم چې شکایتونه نسبتا زیاتې، احتمال شته چې د لومړنیو پایلو په نتایجو تاثیر واچوي او په وروستیو پایلو کې بدلون راسي. خو دا چې په څومره شمېر کې شکایتونه ثبت شوي دي ښاغلي روحاني په اړه زیات جزئیات ورنه کړل. د انتخاباتو خپلواک کمیسون تر اوسه د ولسي جرګې د انتخاباتو د 15 ولایتونو لومړنۍ پایلې اعلان کړي او د کمیسون د چارواکو په وینا ممکن نورې پایلې هم ژر اعلان سي. د لومړنیو پایلو له اعلان وروسته یو شمېر کاندیدانو او د انتخاباتو د څار بنسټونو په دې اړه شکایتونه وکړل او لومړنۍ پایلې له تقلب او درغلیو ډکې وبللې. د انتخاباتو د قانون لمخې د لومړنیو پایلو له اعلان وروسته خلک کولای سي د 24 ساعتونو په اوږدو کې شکایتونه ثبت کړي چې له څېړنې وروسته یې باید په 15 ورځو کې پایلې د انتخاباتو له کمیسون سره شریکې کړي.
افغان چارواکي وایي چې بخښنه غواړم، د افغانستان په اړه زموږ بل راپور د میدان ښار د نوي ښاروالي په اړه ده. د میدان ښار ښارواله ظریفه غفاري وایي چې یو ځل بیا د حاجي غلام محمد په نوم یو کس د معرفي کېدو مخه نیسي. مېرمن غفاري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوې وه چې له کابل ته تللې وای او یو پلاوی په میدان ښار کې د ښاروالي په توګه معرفي کړی وای. په دې اړه راپور ته توجه وکړئ.
د میدان ښاروال تور پورې کوي چې غیر مسول وسلوال کس حاجی غلام احمد یې کارتان نه پرېږدي. ظریفي غفاري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سیمه ایز اداره په دې برخه کې سهلنګاري کوي.
نن ښاغلی غلام هغه د مصالحو کسانو سره ګډ ننوځي ښاروالي دننه ښاروالي ریاست ته او د دې مخه نیسي چې زما معرفي وشي. او دا په زه سوچ کوم چې په ښکاره ډول یو نوی بغاوت دی چې د ولسمشر د احکام په مقابل کېږي، د میرمنو د حقونو په مقابل کې کېږي، د ولایت د والي تر ګیرې لاندې کېږي او ټول ورته ګوري فقط.
ظریفه غفاري شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د آزادې سیالۍ له لارې د میدان وردګو ښاروال وټاکل سوه، خو نوموړی وایي چې په هغه وخت کې د مصلحت او قومي زورواکو لخوا یې د کار مخه اډب سوې وه. هغه لې غفاري زیاتوي چې نوموړی د بریالیتوب له مودې راهیسې دندې ته نه ده پرېښودل سوې او په کابل کې اوسیږي. ښاروال وایي چې ټاکل سوې وه د شنبې په ورځ له کابل نه یو لوړ پوړی پلاوی او د میدان وردګو سیمه ییز اداره نوموړی معرفي کړي، خو د ولسمشر د سلاکار حاجي موسی د ورور حاجي غلام احمد لخوا یو ځل بیا کار ته پرې نه ښودل سوه. حاجي غلام احمد مني چې ظریفه غفاري یې کار ته نه ده پرېښي او دلیل یې هم د ښاروالۍ پوسته د جالي بریالیتوب په ګوته کوي.
دا هم د دې خبری مجلې د ځینو مهمو خبرونو سرټکی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د کونړ په شلتن ولسوالۍ کې په هوایي حمله کې د ملکي تلفاتو راپورونه څیړي. په اروزګان ولایت کې واکسینران وایي چې د دوی د معاش په څلورو کې درې برخې وسلوالو طالبانو ته ورکول کیږي. د خوست خلک تر دې وروسته یوازې پر افغانیو راکړه ورکړه کوي. دا پریکړه په خوست کې په یوه غونډه کې وشوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی پاکستان تل د ارتیا په وخت کې د افغانستان ترڅنګ درېدل لري. په فرانسې کې پرون شنبه بیا هم د زیړو واسکټونو زرګونه اعتراض کوونکي لارو او کوڅو ته راووتل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې رپ موسیقي باید کنټرول شي او د اوکراین دفاع وزارت د خپلې یوې جنګي جټل وتکې د لویدو د علت په اړه څېړنه کوي. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو او وسم ستاسو ځینې پیغامونه ولولم چې د افغان بیسیم د تاسو اتلش مې لري مو راسته ولیدي. د پکتیا له څمکنیو ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکي وایي په څمکنیو ولسوالیو کې انټرنیټي خدمات د کار نه دي، باید ورته پاملرنه وشي. بشیر حبیبزی د لوګر له ازرې ولسوالۍ لیکي وایي کومه پیښه چې د کونړ په ولایت کې رامنځته شوې ده پکلکو ټکو یې خندو. ولی محمد له غزنی څخه لیکي او حکومت باید ژر تر ژره د سولې خبرې پیل کړي. حمیدالله دردمن لیکي وایي له پاکستان څخه د سولې ډیره تمه نشي کېدی. شفی جان ځدران د نادر شاکور له ولسوالۍ څخه لیکي د پاکستان څخه که څوک د سولې تمه لري شرم ورته پکار دی. زمو شغله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له و بجو د ماشام تر و بجو په منځنی صفه 12 پښنی بیا او په لوی شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. د آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي او هم مطالب الوسطل شي. زمو جو پانی ته مراجعه وکړي azadiradio.com یا azadiradio.org.
دا ژوند رنگونه